اتڅلويختم آیاتونو پورې تلاوت واوروي چې ورپسې د پښتو ژباړه هم اوریدلی شي.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، وكأين من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين صدق الله العلي العظيم.
د لوی خدای په نامه چې بخونکه او مهربان دی. لدې وړاندې ډیر داسې پیغمبران تیر شوی دي چې پر خدای ایمان لرونکي ګڼ شمېر کسان ورسره ملګری شول او اوګا په اوګا یې ورسره جنگ وکړ او ووژل شول. هغوی هیڅکله په هغو مصیبتونو زړه ماتي نشول چې د خدای په لاره کې پرې راتلل، نه ناتوانه شول او نه یې باطل ته غاړه کېښودله. او خدای پاک صبرناک کسان خوښوي. د هغوی وینا یوازې دا وه چې ای زمونږ پالونکیا، زمونږ ګناهونه او پکړو کې مو له حده تیریدل وبخې، مونږ ته توفیق راکړه چې پښې کلکې ولګو او د کافرانو پر ډلې مو بریالي کړه. له دې عمله خدای هغوی ته د دې دنیا ثواب هم ورکړ او له دې غوره یې د هغه جهان ثواب هم ورکړ. خدای همدغه شان ته نیک عمله خلق خوښوي.
د تهران رادیو ډیرو خوږو او قدرمنو اوریدونکو سحر مو په خیر. دوستانو، سهارنۍ او ساعته خپرونه کې زه عبدالماجد دراني او زما نور ملګري ستاسو په خدمت کې یو. نن د زیارت ورځ یا پنجشنبه د 1404 هجري لمریز کال د لیندۍ یا قوس د میاشتې 14 نیټه ده چې د 1404 هجري قمري کال د جمادی الثانی هم 14 نیټه کېږي او د 2025 میلادي کال د دسمبر له 14 نیټې سره سمون خوري. دوستانو، د خبرونې په دوام کې به د ایران او نړۍ ځینې مهم خبرونه واورئ. ورپسې سیاسي تبصره لرو چې عنوان یې دی: آیا د واکمن ګوند سیاستونو په هندوستان کې د مسلمانانو پر ضد د تاوتریخوالي او کرکې د رامنځته کېدو زمینه چمتو کړې ده؟ ورپسې به د واوري او وور هم سفر په نوم یو ځانګړې وینا درته وړاندې شي، او د خبرونې په ورستیو شیبو کې هم زخم او زیتون نومې پروګرام اوریدل شي. په دې هیله چې د خبرونې تر پای را سره ملو وسه، راځو له یوې لنډې دمې ورسته. د تهران ریډیو قدر منوریدونکو، په ایران کې د سحر شپږ بجې شوې، نو غوښ شهید د محل خبرونه تا په سر کې د مهمو خبرونو لنډیز. ایران په نړیوالو انساني موضوعاتو کې د سره صلیب په بے پلویتوب باندې ټینګار کړی دی. افغانستان او ایران د درملو د تولید په برخه کې همکاري پراخوي، او د مصر لخوا د رفح سرحد د خلاصولو په حق له صهیونیستي رسنیو ادعا دروغ ده. اوس هم د خبرونو تفصیل. ایران په نړیوالو انساني موضوعاتو کې د سره صلیب په بے پلویتوب باندې تاکید کړی دی. په بغداد کې د ایران سفیر محمد کاظم آل صادق پرون په عراق کې د سره صلیب د نړیوالې کمیټې د دفتر له مشر سره په کتنه کې په نړیوال ډګر کې په انساني موضوعاتو کې د سره صلیب په بے پلو چلند او جدي کړچار باندې ټینګار وکړ، او د فلسطینیانو د ستونزو او کړاوونو د کمولو په لړ کې د دغه ارګان لاس په کار کې دل ضروری وګڼل. په بغداد کې د ایران د اسلامي جمهوریت سفیر محمد کاظم آل صادق په عراق کې د سره صلیب د نړیوالې کمیټې د دفتر له مدیر اختیار اسلانوف سره په ملاقات کې د همکاري او د پیاوړتیا د طریقې په هکله خبرې ترې وکړې. په دغه کتنه کې چې د سره صلیب د دفتر په غوښتنه وشوه، آل صادق په ایران کې د نړیوالو ارګانونو د هر ډول انساني فعالیت په هرکلی سره په نړیوال ډګر کې په انساني موضوعاتو کې د سره صلیب په بے پلوا او جدي اقدام او تګلارې باندې ټینګار وکړ. په عراق کې د ایران سفیر همداشان د ایران خلاف د اتکلن تپلی جنگ د بے درکه کسانو په موندلو کې د مرستې په لړ کې د سره صلیب د هلو ځلو فعالیتونو قدرونه وکړه. په دغه ملاقات کې اختیار اسلانوف هم په تیرو څلورو لسیزو کې په عراق کې د سره صلیب د اقداماتو د یوې برخې په تشریح کولو او د ایران له همکاریو په تیره بیا یې د وروستیو مرستو په قدرونې سره چې د اووه اتیا ایرانی او عراقي بې درکه شوو کسانو د موندل کېدو او انتقال لامل شوي وویل، له بشري حقوقو د ایران د هر ډول ملاتړ هرکلی کوو. ایران 291 افغان بندیان افغانستان ته وسپارل. د ایران او افغانستان ترمنځ د بندیانو د تبادلې په اړه د موافقې پر بنسټ د خراسان رضوی، خراسان جنوبي، آذربایجان غربي او کرمان ولایتونو څخه 291 افغان بندیان د افغانستان با صلاحیت چارواکو ته وسپارل شول. د فارس خبری اجانس د رپورت له مخې د ایران د عدلیه وزارت د بشري حقوقو او نړیوالو چارو مرستیال اسکر جلالیان وویل چې د ایران اسلامي جمهوریت له افغانستان سره د خپل ښه ګاونډیتوب په پام کې نیولو سره د ډیرو افغان وګړو هرکلی کوي. وویل په دې کې ځینو کسانو د ایران په خاوره کې جرمونه کړي دي چې په پایله کې دوی د ایران د کورني قانون په چوکاټ کې په بند محکوم شوي دي. هغه زیاته کړه د 1404 کال د لیندې په لومبه او دویمه نیټه د دواړو هیوادونو ترمنځ د بندیانو د لیکت په اړه د موافقې پر بنسټ 291 افغان بندیان د خراسان رضوی د دوغارون اسلام کلا له پولې څخه افغان چارواکو ته وسپارل شول. د عدلیه وزارت د بشري حقوقو مرستیال وزیر روخانه کړه د محکومینو د لیکت مسله د عدلیه وزارت لخوا ترسره کیږي، او د عمل د بشری حقوقو بشر دوستانه چوکاټ دننه دی. د دې پروګرام دوام د افغان لوري په همکاري پورې شرط مند دی. هغه هیله څرګنده کړه چې دا همکاري به په دوامداره توګه جاری وي تر څو د ایران اسلامي جمهوریت وکړی شي د دې بشري او انساني حقوقو دنده تر سره کړي او هغه افغان وګړي چې د ایران د اسلامي جمهوریت په زندانونو کې خپل سزاګانې تیروي خپل هیواد ته انتقال کړي. قدرمنو اوریدونکو، په کابل کې د درملو یو نندارتون جوړ شوی دی او په دې اړه له کابل زموږ خبریال یو رپورټ چمتو کړی دی، نو راځئ چې وویرو.
د سیاحت افغان په نوم نړیوال نندارتون د ایران د سالویکتو درمل جوړونکو شرکتونو په ګډون په کابل کې پرانستل شوی. یاد نندارتون د وهاج صحي شرکت، د عام روغتیا وزارت، د صنعت او سوداګرۍ وزارت او خصوصي سکتور په همکارۍ جوړ شوی دی. د نندارتون د تنظیمونکو په وینا هدف یې د ایران او افغانستان ترمنځ د اقتصادي او درمل جوړونې اړیکو پیاوړتیا او د تجربو تبادله ده. په دغو مراسمو کې د عام روغتیا وزارت د خوړو او درملو مرستیال حمدالله زاهد ویل چې اوس په افغانستان کې له 16 څخه زیات د درملو تولیدونکي فابریکې فعالیت کوي او په تیرو 4 کلونو کې په دې سکتور کې مهم اصلاحات رامنځته شوي دي.
پس از فتح امارت اسلامی افغانستان در سالهای اخیر تر تلاش‌های گسترده و بنیادی در راستای تقویت سیستم‌های تنظیمی غذا و ادویه، اصلاح پروسه‌های نظارتی و کنترلی، ارتقای ظرفیت‌ها ای لابراتواری و تطبیق معیارات بین المللی روی دست گرفته شده است. معینت غذا و دوا عزم راسخ دارد که مسیر اصلاحات را با جدیت و تعهد بیشتر ادامه دهد. با فضل و توفیق الهی این معینیت در طول 4 سال دوره امارت اسلامی اصلاحات چشمگیر و موثری را در سکتور غذا و ادویه اجرا نموده.
په مراسمو کې په کابل کې د ایران سفارت سرپرست علی رضا بیگدلی ویل چې ایران د افغانستان د خصوصي سکتور د ودې لپاره کار کوي او هڅه کوي په اقتصادي وده کې خپله برخه ولوبوي.
افغانستان همسایه عزیز ما در حال رشد پیوسته اقتصادی است. افغانستان در سال گذشته رشد اقتصادی 2-3% را تجربه کرد. امسال انشاءالله این رشد بیش از 4% خواهد بود. پیشران این رشد اقتصادی تقاضا و توسعه تجارت بوده. خوشبختانه علارغم بازگشت میلیون ها مهاجر، مشکلات و فشارهای اقتصادی، تحریم و بلوکه کردن دارایی های افغانستان، این کشور اقتصاد باثباتی را تجربه می کند.
د یادونه ول چې افغانستان د مهال لک تر لګه 40% خپل درمل له نورو هیوادونو واردوي او ایرانی شرکتونه هڅه کوي په دې بازار کې خپل برخه زیاته کړي. بلخو د ایران د روغتیا وزارت مرسیال او د خوړو او درملو ادارې مشر مهدی پیر صالحی کابل ته رسیدلی او د افغانستان د عام روغتیا وزارت له چارواکو سره د دوړخیزو همکاریو په اړه خبرې کړي دي. په کابل کې د ایران سفارت ویلي چې نوموړی به د صحت افغان په نوم نړیوال نندارتون څخه لیدنه هم وکړي. فضل غنی، حق مل، تهران رادیو، کابل.
قدرمن اوریدونکو، په همدې تړاو یو بل خبر ته هم ستاسو پام را اړوو. افغانستان او ایران د درملو د تولید په برخه کې خپل همکاري پراخوي. د طالبانو د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی برادر پرون په کابل کې د ایران د روغتیا وزارت له مرستیال سره کتلې دي. د طالبانو اقتصادي معاونت د ایران روغتیا وزارت مرستیال له قول لیکلي چې ایران چمتو دی له ایران سره مخنه غواړم ایران چمتو دی له افغانستان سره د درملو او طبي وسایلو د تولید او افغانستان ته د صادراتو د زیاتوالي په برخه کې خپل همکاري د اوږد مهال لپاره پراخ کړي. د طالبانو اقتصادي مرستیال ډاډ ورکړی چې په یادو برخو کې به د طالبانو اړوند ادارې پوره همکاري او په ګډه کار وکړي. په افغانستان کې د حمزه بن لادن د شتون احتمال شته دی. د ترانس اټلانټیک استخباراتو کنسرشیم ادعا وکړه چې حمزه بن لادن په افغانستان کې موجود دی. فارس خبری اجانس لیکلی د ترانس اټلانټیک استخباراتو کنسرشیم ادعا کړی چې حمزه بن لادن په افغانستان کې موجود دی. د سازمان ویلی چې ویډیو څو میاشتې وړاندې ثبت شوې ده او د موندلو وړ ټول معلومات ترې پاک کړی شوي دي. په ویډیو کې د هغه شالید د خاري سیمې ځای دی. د القاعدې پخوانی مشر ایمن الزواهری د کابل په شیرپور کې د امریکا د بې پیلټ الوتکو په برید کې وژل شوی و. د ملګرو ملتو امنیت شورا اعلان وکړ چې القاعده له طالبانو سره نږدې اړیکې لري او په افغانستان کې اته روزنیز کیمپونه جوړ کړي دي. د شورا د بندیزونو تحلیل او څارنې ټیم په پروان، غزنی، لغمان او اروزګان ولایتونو کې څلور کیمپونه او په پنجشیر کې د وسلو ډیپو پیژندلې ده. د جرمی تحقیقاتو پخوانی مشر بسم الله تابان د پاریس د جیوپولیټکس اکاډمۍ په یو مقاله کې په پنجشیر کې د حمزه بن لادن د شتون احتمال ورکړی دی، خو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. نیویارک ټایمز لیکلی د ټرمپ حکومت د افغانانو استلو ته لومبه توپ ورکوي وروسته له دې چې په واشنگټن کې په د امریکا د ملي ګارد پر دوه غړو ډزې وشوې. ډونالډ ټرمپ حکومت په افغان کډوالو فشارونه زیات کړي او د هغوی د استلو لړۍ ته لومبه توپ ورکړی دی. تان خبری سایت د نیویارک ټایمز ورسپانې په حواله لیکلی چې د ټرمپ اداره د هغو افغان وګړو استلو ته لومبه توپ ورکوي چې مخکې له امریکې څخه د وتلو وروسته حکم صادر شوی و. د غیورسپانې د داخلي اسنادو په حواله لیکلي چې د ټرمپ حکومت د واشنگټن له پیښې وروسته د افغان کډوالو د سمدستي استلو بهیر په ایجنډا کې شامل کړی دی. د امریکا د تابعیت او کډوالۍ ادارې د نومبر په 9 یو داخلي برېښنالیک له لارې خپلو بېلابېلو څانګو ته ویلي چې شاوخوا 1380 افغان وګړي چې د اخراج وروستي او قطعي حکمونه لري باید په بیړني ډول وپیژندل شي او ونیول شي. د اسنادو له مخې د امریکې په بېلابېلو ایالتونو کې د تابعیت او کډوالۍ ادارې ټول محلي دفترونه مکلف شوي چې د دغو افغان وګړو موندلو او نیولو ته ځانګړې پاملرنه وکړي. عزیزانو خبرونه له تهران رادیو اوري. د مصر یو چارواکي پرون د رفح سرحدي لارې د پرانستلو لپاره د غږملتیا په هکله د صهیونیستي رژیم د رسنیو ځینې ادعاوې دروغ بللې دي. د مصر ولسمشر دفتر د معلوماتو برخې د دغه هیواد د یوې مسؤلې سرچینې په حواله وویل چې له غزې د فلسطینیانو د وتلو په موخه په څو راتلونکو ورځو کې د رفح سرحد د خلاصولو لپاره د غږملتیا په هکله د ځینو اسرایلي رسنیو خبرونه بې بنیاد دي. دغه سرچینې زیاته کړې چې د امریکې د پلان له مخې که چیرې د رفح سرحد د خلاصولو په سر موافقه وشي نو دا به غزې ته د تلو او ورڅخه د وتلو او دوه اړخیزه راتګ لپاره وي. له دې مخکې د صهیونیستي رژیم د 10 چینل په یو خبر کې مدعي شوی و چې په غزه کې د اوربند موافقې مطابق د رفح سرحد به مصر ته د تګ په موخه د غزې د یو شمېر خلکو د وتلو لپاره پرانستل شي. او د فارس خلیج د ملګرتیا شورا په غونډه کې د اوربند په پابندۍ ټینګار شوی دی. د فارس خلیج ملګرتیا شورا پرون د بحرین په منامه کې د خپلې غونډې په پای کې په غزه کې د اوربند موافقې د مفادو په بشپړې پابندۍ باندې ټینګار وکړ. د فارس خلیج د ملګرتیا شورا په بیانیه کې تاکید وکړ چې په غزه کې د جنگ د ختمېدو د انساني مرستو په لیکلو کې د اسانتیا او د دغه سیمې د بیا رغونې د موافقې د مفادو د بشپړې پابندۍ ضمانت دی ورکړی شي. په یادې بیانیه کې راغلی دي موږ د ختیځ قدس په پلازمینې سره د 1948 کال په سرحدونو کې د فلسطین د خپلواکه او حاکمیت لرونکي هیواد په جوړېدو باندې ټینګار کوو. د خبرونو پای دا تهران ده ایران ده اسلامی جمهوریت غگ.
سیاسی تبصره
آیا د هندوستان واکمن ګوند سیاستونو په دغه هیواد کې د مسلمانانو خلاف د تاوتریخوالي او نفرت د رامنځته کولو زمینه چمتو کړې؟ ګرانو قدرمنو اوریدونکو، زموږ سیاسي تبصره په همدې موضوع د نو پام ورته وکړي. په تیرو کلونو کې په هندوستان کې د مسلمانانو خلاف تاوتریخوالي ډیر زیات شوی دی. هندوستان کې په 1300 کلونو کې د مسلمانانو پر ضد تاوتریخوالی زیاتېدل د واکمن ګوند د سیاستونو او کړنلارو سره نیخ په نیغه تړاو لري. د هند ملي پالنې په پیاوړتیا سره د لګکیو پر ضد د نفرت د رامنځته کولو او د توپیر زمینه جوړه کړې ده. په 1300 کلونو کې په تیره بیا په 2040 او 2050 میلادي کلونو کې د هندوستان د مسلمانانو ټولنه د منظمو او هدفمنو تاوتریخوالو لڅپې سره مخامخ پاتې ده. ډېر ریپورټونه وایي چې دغه تاوتریخوالی نه یوازې په ټولنیزه سویه بلکې په سیاسي سطح هم جرړه لري. د هندوستان واکمن بھارتیا جنتا یعنی بی جے پی گوند د هند ملی گرائے پا آئیڈیالوجی باندھے پتہ کی سرا داسی سیاستونه تعقیبوی چې عملاً یہ مذهبی اقلیتونه په تیره بیا مسلمانان څنګه تکړی دي. په دغو سیاستونو کې د خارجو د قوانینو بدلول، په مذهبی آزادیو کې محدودیت او له هندو سرزورو ډلو څخه زمینی ملاتړ هم شامل دي. په 2040 میلادي کال کې احصائیه خودنه کوي چې د مسلمانانو پر ضد له کرکې څخه د ډکو خبرو اندازه بے سارے ڈول باندھے زیادہ شویدا. دا انڈیا ہیٹ لیب دا سائٹ دا رپورٹ لمخے نفرت تا دا تشویق کون کو ویناگانو دا سبت شو موریدون و شمیر پا 2023 میلادی کال کے لشپک سوا اتش پیتو موریدون و سخا پا 2023 میلادی کال کے یوول سوا پینزوش پیتو ترسی دلے چھے دا چلور او یا فیصدہ زیات والی خود نه کوي. مهم ټکی دا دی چې د دغو موریدونو کابو 98% مسلمانان هدف ګرځولې دي. د نفرت دغه ډیر زیاتې دل نه یوازې په هندوستان کې لاته او تریخوالی څخه د ډکې ټولنیزې فضا انعکاس دی، بلکې دغه کړکیچ ته په لمن وهلو کې د واکمن بی جے پی ګوند د مشرانو نیخ په نیغه رول خودنه هم ګڼل کیږي. تاوتریخوالی یوازې د ویناو سویې ته محدود نه دی پاتې. په 2040 میلادي کال کې د سیستماتیک توپیر او د نفرت له کبله د قتلونو، د مذهبي ځایونو او جماعتونو د ړنګولو او د فزیکی حملو په حق له هم ډېر رپورټونه خبره شوې دي. دغه تاوتریخوالی د هندوستان په بیلابیلو صوبو کې ترسره شوی او خودلې دي چې له اسلام سره مبارزه به په یو پراخ بنسټه بهیر باندې بدل شوی ده. په ډیرو موریدونو کې د هندوستان امنیتي ځواکونو او پولیسو له قربانیانو د ملاتړ کولو پر ځای یا بے تفاوت عمل وکړ او یا حتی له یرغلګرو سره په ملګرتیا کولو تورن شوی دي. په 2015 میلادي کال کې د نریندر مودی د اړومبی وزارت د دریم پړاو په پیلېدو سره د مسلمانانو حالت هم هغه راز کړکېچن پاتې دی. که څه هم د ولسی جرګو په انتخاباتو کې د واکمن ګوند نسبی ماتې سبب شو چې مخالف سیاسي ګوندونه او د مسلمانانو استازو خپل غږ پورته کړي، خو د اقلیت ضد سیاستونو هم هغه راز دوام موندلې دی. د واده د قوانینو بدلول، په خاري حقونو کې محدودیت او د مسلمانانو خلاف ټولنیز دباوونه په هغو مواردو کې شامل دي چې پراخ اعتراضونه یې راپارولي دي. دغو اعتراضونو خودنه کړې چې اقلیتونه نور حاضر نه دي چې د هندوستان د حکومت د توپیر لرونکو سیاستونو په وړاندې چوپه خوله پاتې شي. شانندی باوری دی چې په هندوستان کې د واکمن ګوند سیاستونه د هندوانو د هویت د پیاوړتیا او د اقلیتونو او لګکیو د سوکا حذفولو پر اساس جوړ شوی دی. دغه سیاستونه نه یوازې د مسلمانانو خلاف د نیخ په نغغه تاوتریخوالي د زیاتېدو لامل شوي، بلکې ټولنیزه فضا یې هم سخته قطبي کړې ده. په دا ډول فضا کې مسلمانان په بل نوم سره معرفي کیږي او دغه چاره د مسلمانانو پر ضد تاوتریخوالي ته د رواوالي وربخلو زمینه جوړون کړي. لا ټولنیز نظر دغه بهیر ډېرې خطرناکې پایلې لري. دا قدرمنو اوریدونکو هیله ده چې تر دې د مو خبرونه د پامو خوخي ورګرځیدلې وي. دوستانو د خبرونه په دوام کې د واوري او اور هم سفر نومې ځانګړې وینا ته وکشه.
د اور او واورو ملګرتیا
زدنونو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومنئ. عزیزانو، لکه څنګه چې تاسو واوریدل، د واورو او د اور یا د اور او واورو د ملګرتیا ترنوان لاندې یو کتنه په هغه کتاب کې چې د اسلامي انقلاب د مشر د تایید وړ وو ځانګړي مطلب تاسو ته زفاتمی ل خپل محترم همکار
حامد سیماب سره
وړاندې کوو. د اور او د واورو ملګرتیانو می کتاب د شهید سعید قهاری د ژوندانه روایت چې معظم رهبر په اړه لیکنه وکړه. هیله ده چې تر پایه را سره د ملګرتیا فرصت ولرې.
وګو دوستانو، جګړه تل په خپل خړ او سختې چیرې سره پیژندل شوې ده. یوه داسې چیره چې له لرې څخه یې موږ یوازې اور او لوګی وینو، د چاودنو غږونه اورو او د هغو نارینه و قامتونه وینو چې د جنگ د میدان په منځ کې ولاړ دي. ګویا تاریخ کلونه هڅه کړې چې جګړه په یوه نارینه او وسپنیز چوکاټ کې تعریف کړي، مګر هر جګړه په خپلو پټو پوړونو کې ځان لره جلا نړۍ ده. یو داسې نړۍ چې په هغه کې ویره، هیلې، خوبونه او د زړه تنګیدل هم موجود وي. داسې نړۍ چې خاموشه مګر ژوره ده. په دې منځومیان کې د جګړې په څنډه کې د ښځو شتون هغه نه اټکل شوی سپر کې دی چې باید په اړه یې وضاحت ورکړل شي. داسې ښځې چې یوازې کتونکې نه دي، بلکې په صبر، په درد، په دعاګانو او په بې غږه ملګرتیا کې د جنگ د میدان ګټونکې هم دي. د جګړې ښځینه روایت معمولا په احسایو، په ارزونو او جاجونو تکیه نه کوي، بلکې په احساس د ژوند په لمس او په وړوکیو حقیقت تونو باندې تکیه کوي چې کار روایت شي د تاریخ په پړاوونو کې به ورک نشي. د اور او د واورو ملګرتیانو می کتاب د همغو روایتونو یو نمونه ده. دا کتاب د سپیشلی دفاع او د ایران په خلاف د عراق د اتکلنې تپلی جګړې یو نوی کړکۍ پرانیزي. یو داسې کړکۍ چې د یوې خزینه روایت له زړه څخه یوه لویه تجربه د مخاطب په وړاندې کېږدي. د اور او د واورو د ملګرتیا کتاب یوازې د جګړې د سختو شپو ورځو کیسه نه ده، بلکې د یوې نازکې او ظریفې خزینه کیسې یوه ګډوله هم ده. په دغه روایت کې د کیسې میرمن د سختو حالاتو پر مهال په صبر، زغم او مینې سره اور او واوره یو بل ته څنګ په څنګ کېږدوي او د رنج او کړاوونو له منځه ښکلا رامنځته کوي. ممکنه ده په همدې دلیل ده چې دغه کتاب د زړونو په جلبولو بریالی شوی او د اسلامي انقلاب د معظم لار خود نظر یې هم ځان ته جلب کړی دی. داسې یو کتاب چې د جنگ روایت یې په یوه سخت او اوسپنیز چوکاټ کې نه، بلکې په یوه ډیر لطیف او نازک ډول کیسې کې بیان کړی دی.
قدرمن اوریدونکو، په دغه خبرونه کې چې عنوان مهم لدی کتاب څخه اخیستې ده، غواړو د هغه روایت ته یو کتنه وکړو او د اور او واورو سره ملګری شو او د جنگ په ترڅ کې د ژوندانه د هسکوټیټو په اړه هم خبرې وکړو. د داسې یوې کیسې په اړه چې د یوې ښځې له احساسي او لطیف لید لوري په چوکاټ کې روایت شوې ده. د داسې یو کتاب په اړه خبرې کوو چې د خپل بیل روایت په وسیله او همداشان د معظم رهبر د تقریز له علامه په وروستیو کلونو کې د سپیشلی د دفاع د ادبیاتو په ډګر کې په یو ډیر مهم اثر باندې بدل شوی دی. غواړو دا وڅېړو چې د اور او ملګرتیا نومې کتاب څنګه توانېدلی چې د جنګ له منځه یوه انساني ښځینه او ښکلې روایت وړاندې کړي. یوه لنډه دمه کوو او بیا به راګرځو ستاسو خدمت ته.
ګلونو اوریدونکو، د اور او د واورو د ملګرتیا کتاب په اصل کې یو ناول دی چې فرهاد خزری لیکلی دی. د تلپاتې ادبیاتو یو داسې اثر چې د جنرال شهید سید قهاري د ژوند کیسه او شخصیت یې له یو بل اړخ څخه څېړلی، یعنی د هغه شهید د میرمنې فرهناز رسولی له نظره. دا کتاب د مستند لیکلو او د مینې د کیسې یوه ګډوله ده. داسې یوه کیسه چې مخاطب ته اجازت ورکوي د سپاه پاسدارانو د یو پوځي کماندان د څېرې تر شا مینه، انسانیت، زغم، صبر او معنویت وویني. د اور او د واورو ملګرتیا نومې کتاب کې د شهید سید قهاري او د هغه د میرمنې 50 کلن ګډ ژوند څېړي. دا ماموریتونو اوږدمهاله بیلتون له کلونو بیا تر هغو شیبو پورې چې مینه او ایمان د هغوی اصلي پناه ځای پاتې شوی دی.
عزتمن اوریدونکو، شهید سید قهاري د 1401 هجري لمریز کال د وری د میاشتې په 15 نیټه د همدان ولایت په چنار ولیا کلی کې دغه دنیا ته سترګې نکړې. هغه په ځوانۍ کې د تحصیل ترڅنګ د قرآن مجید زده کړې ته مخه کړه او بیا کلونه کلونه وروسته په 1415 لمریز کال کې د پهلوي د نامشروع رژیم په وړاندې انقلابي مبارزینو سره یو ځای شو. په 1415 لمریز کال کې د اسلامي انقلاب له بریا وروسته د اسلامي انقلاب له سپاه پاسداران سره یو ځای شو او د همدان بسیج په مدیریت کې مهم رول ولوبوله. هغه په همدې کال کې د پاوې د آزادولو په عملیات کې د شهید مصطفی چمران په ترڅ کې حضور درلودل او وروسته کلونه بیا د همدان نهاون او د کردستان د عملیاتي کنډکونو او د آذربایجان د سپاه ځواکونو مشري په غاړه واخیسته. له جنګ وروسته هم د الغدیر اتلسمه لیوا او د سید شهدا د دریم قل اردو قومانده په غاړه درلودله. هغه بالاخره د 1415 لمریز کال د کب د میاشتې په 15 نیټه د خوی په هسکو سیمو کې په شهادت ورسېدل. له هغه څخه څلور اولادونه عباس، احمد، بنت الهدا او فاطمه په یادګار پاتې دي. د واورو او د اور د ملګرتیا د کتاب کیسې د جنرال شهید سید قهاري له میرمنې سره د اوږدو خبرو اترو اسنادو یا دختونو او آرشیوي فلمونو پایله ده چې فرهاد خزري په ادبي نثر او د کیسې په جوړښت کې تنظیم کړی دی.
د اور او د واورو د ملګرتیا نومې کتاب نه یوازې د یو فوجي قومندان ژوند ثبتوي، بلکې د هغه احساساتي او کورنۍ اړخونه هم په ګوته کوي. داسې اړخونه چې د جګړې په رسمي کیسو کې ډېر کم لیدل کیږي. د دغه سر یو له اوسمهاله ځانګړتیاو څخه د اضافي واقعیت یعنی AI ټیکنالوژي کارول دي. لوستونکي د کتاب بارکوډ اسکین کولو سره کولی شي اړونده عکسونه، فلمونه او مرکې ته لاسرسی ومومي او کیسه په یو ژوندۍ چاپېریال کې تجربه کړي. د دغه اثر کلتوري او معنوي ارزښت هغه وخت دوه چنده کیږي چې د ایران د اسلامي انقلاب د معظم لارښود حضرت آیت الله العظمی سید علی خامنهای پرې تقریض ولیکه. تقریض چې ښایي د واورو او د اور د ملګرتیا نومې کتاب یوازې یو ژوندلیک او یا ساده ناول نه دی، بلکې د وفادارۍ، سرشیندنې، قربانۍ او په جهاد کې د کورنۍ د نه بېلیدونکي رول یو ارزښتناک سند دی. فرهناز رسولی د شهید سید قهاري میرمن ده او د واورو او اور د کتاب د کیسو بیانونکې ده. د حضرت آیت الله العظمی سید علی خامنهای له تقریض څخه د خپرېدو د شیبې په اړه وایي: ما ځان د داسې پاملرنې وړ نه ګاڼه او په اصل کې مې هیڅ زړه ته هم نه لوېدی چې کتاب د هغه د پام وړ وګرځي. کله چې ماته وویل شو چې د اسلامي خلاف معظم لار خود په کتاب تقریز لیکلې، نو یو عجبه جړه زما په ستونی کې ودرېدا. ما احساس کړه چې نه یوازې لا ما څخه بلکې د حاج سعید لا ژوندانه او د هغه د غربت او د جهاد لا ټولو کلونو څخه ستاینه هم پکې شوې ده.
عزیزانو، دا کتاب په 325 پانو باندې مشتمل د روایت فتح د نشریاتو لخوا چاپ شوی او د جنگ د کیسو د بیانولو ترڅنګ د یوې مېرمنې له وفاداری څخه انساني انځور، د یوې کورنۍ له هڅو او د یوه قومندان له مجاهدت څخه یو روایت د نوې نسل په وړاندې ایږدي. د اور او د واورو د ملګرتیانو می کتاب موږ له دې حقیقت سره مخامخ کوي چې هر یو اتل ترشا د ژوندانه یو پیاوړی ملګری موجوده ده. داسې یو کس چې د جنگ د میدان د اور او د ژوندانه د سختو حالاتو سوړوالی په یو وخت زغمي. دا کتاب د څېړونکي میرمنې فرزانه مردی د پلټونو پایله ده چې په ترس کې یې هغه د کلونو لپاره د شهید سعید قهاري د خاطراتو د راغونډولو او د اړوندو خبرو اترو او اسنادو ته ترلاسه کولو لپاره د دغه شهید له کورنۍ سره تګ راتګ کوله.
د دې دوامدارو هلو ځلو پایله هم دغه کتاب دی چې پکې هڅه شوې ده د یو لوی جنرال د کورنۍ او د شخصي تجربیاتو په اړه په ډېره خوږه او د پوهېدو وړ ژبې کیسه بیانوي، خو په هممهاله توګه یوه مستند هم بلل کیږي. میرمن فرزانه مردی چې د دې کتاب څېړونکي ده، دې ته زیاد چې په خپل کتاب کې یوازې د تاریخي معلوماتو په وړاندې کولو بسنه وکړي، هڅه یې کړې ده چې د شهیدانو د میرمنو د ژوندانه ستونزې او د مینهناکې اړیکې روح انځور کړي، څو لوستونکي د ماموریتونو تر شا پټو حقیقتونو څخه خبر کړي. په دې لړ کې میثم موسویان هم د مرستندوی څېړونکي او د کتاب په ادبي او لیکوالۍ او همداشان برابرولو کې کارنده رول لوبولې دی. په پای کې باید ووایو چې د اور او د واورو عنوان یوازې د یو کتاب نوم نه دی، بلکې د هغو انسانانو د ژوندانه د څرنګوالي بیان دی چې د واورو او د اور په میدانونو کې خپل د ژوند لاره ورکه کړې نه ده. دا کتاب د یو لوی قومندان د ژوند حقیقت څرګندوي، یو داسې حقیقت چې پکې یو قومندان یوازې یو مبارز نه دی، بلکې یو خاوند، یو پلار هم دی چې میرمنې ورسره په څنګ کې په مینې او زغم سره د جنگ د سختو شپو ورځو بار یې په مټو ایښی دی.
قدرمنو اوریدونکو، په پای کې غواړو چې په دې کتاب باندې د اسلامي انقلاب د معظم لارښود تقریز هم تاسو سره شریکه کړو. دغه نوی کار او نوښت د شهید او د شهید د میرمنې ژوند ته یوه بېله کتنه ده، زړه جذبوونکي او اغېرشیندونکي. د هغه په ښکلي او خوږ ترکیب کې د روایت کوونکي خوږه ژبه مؤثره وه، لیکن د شکه پرته یا له شکه پرته د لیکوال هنر او نوښت او خلاقیت هم مهم رول درلودلی دی. دا خدای درود دی بی پر شهید قهاری او ده هغه په صبرناکی عقلمنی او زړوري میرمنی، او درود دی بی د کتاب په لیکوال او هنرمند باندې.
قدرمنو اوریدونکو، د اور او واورو د ملګرتیانو می کتاب دغه ځانګړی مطلب وخت هم دومره و، نو له تاسو هم اجازه غواړو.
دا خدای په امان.
Thank you.
زخم او زیتون. تهران رادیو د پښتو خبرونه درنو او قدرمنو مینوالو په دې شیبو کې زفاطمی سره د خپل محترم همکار
صادق حسین
د زخم او زیتون یعنی د نوامبر 9 نیټه چې له فلسطینی ولس سره د پیوستون نړیوالې ورځې ترنوان لاندې پروګرام دی تاسو ته په خدمت کې حاضر شویو. هیله ده چې استفاده ترې وکړئ.
د بیلابیلو سیاسي، اسلامي، ټولنیزو، اقتصادي او تفریحي خبرونو لپاره یوازې او یوازې تهران رادیو اوري. تهران رادیو د ټولنې رښتینی هنداره.
ډیرو قدرمنو اوریدونکو، د نومبر 9 نیټه ده. نړۍ ګواکې یوه شیبه درېدلې ده. ګواکې د ساتنو ستنې د یوه ټاټوبي پر نوم درېدلې دي. پر هغه ځمکه چې پراخ پوځي تیری پرې شوی دی اوس د یو زړه ټپ څیر شوی دی، یعنی فلسطین. نړیوال تکوین یعنی کال هنداره وایي د نومبر 9 نیټه د فلسطین له خلکو سره د نړیوال پیوستون ورځ ده. خو د دې څو کلمو تر شا د هغو ماشومانو ژړا اورېدل کیږي چې اسمان یې د مور له غېږې کې زیات لیدلی او هغه دیوالونه چې د شهیدانو نمونه یې په یاد ورزده کړي دي. فلسطین یوازې پر نقشې باندې یو ټکی نه دی، هغه نوم دی چې پیړۍ پیړۍ د دې ځمکې د بچیانو پر ژبه په شعرونو او د کوست شپو په زمزمو کې تکرار شوی دی. هغه ځمکه چې یو وخت د پیغمبرانو کور وو او د اسمان او ځمکې تر من پل، اوس کلونه کلونه کېږي چې د سیاست په تیارو، نیواک او د قدرتونو د پټو معاملو په میدان شوی دی. د فلسطین له خلکو سره د نړیوال پیوستون ورځ مونږ ته یوه تر څو پوښتنه رایادوي. په داسې زمانه کې چې د عدالت او انسانیت په اړه ډېرې خبرې کېږي، ولې لا هم یو ملت د خپلو تر ټولو لومړني حق څخه بې برخې دی؟ له هغه روښانه حق څخه چې په خپل وطن کې ژوند کول نومیږي. مناسبتونه د ژور فکر او دقیق غور لپاره ښه فرصت دی چې پر هغو موضوعګانو چې په ذهن، تاریخ او دنیا کې روان دي. په نړیوال تقویم یعنی کال هنداره کې نن ورځ یوه داسې همداسې مناسبت ته ځانګړې شوې ده، هغه ورځ چې مونږ ژور فکر او غور ته رابلي تر څو خپل لید یوه حقیقت ته ژور او مسؤولانه کړو، هغه حقیقت چې نوم یې فلسطین دی.
قدرمنو اوریدونکو، مخکې له دې چې د فلسطین نوم د رسنیو له سرټیکو او سیاسي شخړو سره وتړل شي، دا لرغونې مځکه د زرګونو کلونو په پخوانیو متنونو کې پراخه سیمه وه او مرکز یې فلسطین و چې کنعان نومېده. هغه مځکه چې له میلاد څخه 3000 کاله مخکې د سامي نسل د قومونو استوګنځای و. د اریحا په څیر خار چې له 10000 کلونو زیات عمر لري او د نړۍ تر ټولو زوړ آبادو خارونو څخه دی، په همدې مځکه کې وده کړې ده. دا خاوره په زرګونو کلونو کې د هغو تمدنونو څلور لارې وه چې له مصر، بین النهرین او د عربستان له ټاپو وزمې څخه یو بل ته رسېدل. فلسطین له پخوا راهیسې د دینونو په تاریخ کې ځانګړی ځای لري. په همدې مځکه کې د تورات، انجیل او قرآن ډیری روایتونه جوړ شوي دي. بیت لحم د حضرت عیسی علیه السلام د زوکړې ځای دی او مسجد الاقصی د مسلمانانو لومړنۍ قبله ده. دا خاوره پیړۍ پیړۍ مخکې له دې چې د زمانې جنایتکاران اشغال کړي، د هغو خلکو استوګنځای و چې د الخلیل، نابلوس او غزې په څیر په ښارونو کې د یو بل تر څنګ اوسېدل او ګډ هویت جوړ کړی و. له 1918 میلادي کال بلفور اعلامیې او د منظمو سیاسي کډوالۍ له پیله مخکې له 90% زیات د فلسطین اوسیدونکي عرب ځایي وګړي و. دا حقیقت په عثماني سرشمیرنو او له برتانوي اشغال وروسته شمیرو کې ثبت شوی. نو فلسطین نه له اوسیدونکو خالی وو او نه هم بې صاحبه مځکه، بلکې د ریښې لرونکو خلکو او روښانه تاریخي هویت سره یوه ځمکه وه. د فلسطین حقیقت دا دی، یوه پخوانۍ مځکه، یو ځایي ملت او ولس، او هغه تاریخ چې د زمانې جنایتکارانو د سیاسي لوبو له پیل ډیر مخکې پیل شوی و. فلسطین یوازې په خپل خاورې، کورونو او د زیتون په ونو سره نه پیژندل کیږي. ځینې وخت ټول فلسطین د یوې نجلۍ په شاعرانه کلمو کې موندل کیږي چې ریښې یې په دې ځمکه کې دي، ځکه نجلۍ چې هویت یې د فلسطین په تاریخ او جغرافیا کې لیکل شوی دی، هغه کلمې چې هغه یې لیکي نه پر سپین کاغذ بلکې پر چاودلو دیوالونو، د کورونو پر کنډوالو او په څنډو کې د شهیدانو انځورونه معنا پیدا کوي.
ډیرو خوږو او عزتمنو اوریدونکو، بتول ابو کلین د فلسطین د غزې او انجلې ده چې ژوند یې د جګړې لوګي او د شعرونو په پریمانه د فرونو کې تیر شوی دی. هغې خپل لومړنۍ شعري ټولګه په شلکانیا کې خپره کړه، یوه ټولګه چې نوم یې دی 8 کیلوګرامه. هغه سرلیک چې هره برخه یې د شاعرۍ د بدن 1 کیلو وزن دی، د هغې د بدن وزن، د هغې د کړاو وزن. بتول وایي خپل شعرونه په دې کتاب کې راټول کړي دي که یوه ورځ د کنډوالو لاندې پاتې شوه یو څوک وي چې هغه دپان کړي. دا ځوانه جلی چې له 10 کلنۍ پیل کړی دی، مخکې له دې چې له غازې بهر خاکې دی وي، د ادبیاتو نړۍ ته یې مخه کړه، او همدا لومړنی کتاب یې د ان مایکلز کاریل چرچیل او حسیب خورانی لیکوالانو له لورې وستایل شو. خو د بتول شعرونه له خیاله نه دي جوړ شوي، له هغه ژوندې تجربې راوځي چې هره کرخه د لولوګي، وینې او ایرو بوی ورکوي. هغه ورځ چې له خپلې کورنۍ سره په یوې ساحلي اپارتمان کې په لاس کې د پلاپل سنډویچ په لرلو سره له کړکۍ بهر ګورې، یونیو توغندی د هغې په 2 کیلومتره کې ولګیږي او لسګونه ښځې، سړي او ماشومان وژل کیږي. دغه نجلۍ وایي ځینې وخت ګواکي وکی نه وي، ګواکي زما بدن نور نه پوهیږي چې باید احساس کړي. خو همدا ظاهري بهسي په شعرونو کې په ټکان ورکوونکو کلمو بدل شوي دي. آیس کریم پلورونکی چې یخ شوي جسدونه پلوري، هغه 15 چې د مرګ په حال کې خارې په غې کې نیولی دی، هغه ماشومان چې د اوربند بیه نه شي ورکولی. د بتول شعرونه د غزې د وحشت جغرافیا د نړۍ په ژبه ژباړي. بتول ابو کلین د خپلو ملګرو له لاسه ورکولو هم شاهده وه. له هغې ډلې فاطمه حسونه، هغه ځوانه انځورګره چې مستند فلم یې هم د کن په فیسټیوال کې نندارې ته له وړاندې کولو مخکې په هوایي برید کې ووژل شوه. د بتول کورنۍ 2 ځله کور په کور تښتېدلي، د غزې له شماله د جنوب تر کیمپونو پورې. هغه تجربې دي چې د هغې په شعرونو کې په دردونکو شکلونو کې راڅرګندیږي. هغه ګوتې چې یو یو په شعر کې پرې کیږي، هغه ماشومان چې د کنډوالو لاندې خبرې کوي. بتول نن سبا نه یوازې یوه شاعره، بلکې د هغه نسل سیمبول ده چې په کلام، زړورتیا او هیلې سره د مرګ له زړه څخه یې د ویلو لپاره لاره موندلې ده، د ویلو هغه حقیقت چې نوم یې فلسطین دی.
خو نن ورځ، یعنی د نومبر 9 نیټه، د فلسطین له خلکو سره د نړیوال پیوستون ورځ ده. د نومبر 9 نه د یوې ساده پیښې له امله، بلکې د یوه تاریخي ټپ له امله په نړیوال جنترۍ کې ثبت شوې ده. په 1948 کال کې د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلۍ په اکثریت رایو سره دا ورځ د فلسطین د خلکو سره د نړیوال پیوستون ورځ تر نامه ونوموله. هغه پریکړه چې ټاکل شوې وه د نړیوال ټولنې پام د فلسطینیانو حقونو ته واړوي، خو په دې تاریخ کې تریخ تضاد پروت دی. ام هغه سازمان چې نن د پیوستون بیرغ پورته کوي، 3 لسیزې مخکې د 1971 پریکړه لیک په تصویب او د فلسطین د ځکه په ویش سره د خپل کړکیچ لومړنی تخم وکړلو. هغه پریکړه لیک چې د فلسطین ځایي ټولنې لپامه وغورځوله او د دې ځمکې لویه برخه یې صهیونستانو ته وسپارله. اوس له څلوېښتو کلونو زیات وخت تیر شوی چې یوه ورځ د فلسطین له خلکو سره د نړیوال پیوستون په نوم نومول شوی، خو د ملګرو ملتونو چلند له فلسطینیانو د دفاع پر ځای ډیری وخت په درندې چوپتیا او ځینې وخت په جنایتونو کې په ملګرتیا بدل شوی دی. د ملګرو ملتونو په ځینو کمیټو کې د صهیونیستي رژیم د استازو ټاکل یا د فلسطین تاریخي ښارونو ته د عبري نومونو ورکول د دې بې تفاوتۍ ښکاره بیلګې دي. سره له دې همدا سازمان هر کال له غړیو هیوادونو غواړي چې د پیوستون لپاره دستورې او مراسم جوړ کړي، هغه پیوستون چې په ظاهراً اعلانیږي خو په عمل کې د جنایتونو او د فلسطینیانو د حقوقو او حقونو نقص په وړاندې له چوپتیا سره همیشه ملي.
وګوریدونکو، په هغه دنیا کې چې د صهیونیستي رسنۍ واکمنۍ او د استعماري قدرتونو ډیپلوماتیک فشارونه حقیقت تحریف کوي، د فلسطین د یادولو لپاره هر فرصت ارزښتناک دی. خو رښتونی پیوستون د فلسطینیانو ذاتي حقونو په اړه د خبرو کولو په معنا دی، هغه حقونه چې له 1948 میلادي کال راهیسې او له 1971 پریکړه لیک وروسته په همدې د نومبر په 9 نیټه ورځ له دوی څخه اخیستل شوی دی. په کال هنداره یعنی تقویم کې د یوې ورځې ټاکل که څه هم سمبولیک او مهم دی، هغه تاریخي ټاپ نشي ښه کولی چې ملګري ملتونه پکې هم شامل دي. پیوستون هغه وخت معنا پیدا کوي چې د فلسطینیانو د حقوقو د ترلاسه کولو لپاره په جدي او نړیوالې غوښتنې بدل شي. د دې واقعیتونو پر بنسټ باید وویل شي چې د فلسطین له خلکو سره د نړیوال پیوستون ورځ که څه هم په ظاهره توګه سمبولیک اقدام دی، خو په حقیقت کې د ملګرو ملتونو پر ضد د نیوکو کمولو هڅه هم وه. هغه سازمان چې په تیرو لسیزو کې د اشغال یعنی نیواک، اجباري کډوالۍ، خرګوټي جوړونې، د غزې کلابندۍ او د بشري حقوقو ښکاره خلافورزۍ پر وړاندې چوپ پاتې شوی دی، خو همدغه ورځ یو فرصت دی چې دنیا بیا په روښانه توګه هغه حقونه یاد کړي چې له فلسطینیانو څخه اخیستل شوي دي. کورونو ته د بیرته ستنېدا حق، د نیواک پای ته رسولو حق او د فلسطین په ټوله تاریخي جغرافیې کې د خپل برخلیک د ټاکلو حق. نننی رښتونی پیوستون دا دی چې دا حقونه بیا وویل شي، وغوښتل شي او د هغه ملت تر څنګ ودرېږي چې کلونه کلونه کېږي د همدې لومړنۍ حقوقو لپاره مبارزه کوي.
د زخم او زیتون قدرمنو اوریدونکو، نن له 1948 کلونو وروسته چې ملګرو ملتونو د نومبر 9 نیټه د فلسطین له خلکو سره د نړیوال پیوستون ورځ ونوموله، لا هم تاریخ تزاد پاتې دی. هغه سازمان چې په خپلو ناعادلانه قطعنامو سره د فلسطین د کړاوونو یوه برخه جوړه کړې ده، د همغه ملت لپاره د پیوستون ورځ ټاکلې هم ده، خو دا ورځ کولی شي له یوه نمایش اقدام څخه زیات معنی ولري که د سازمانونو له سړو بروکراسۍ څخه راووزي، د نړۍ د آزادو خلکو په زړونو کې معنی پیدا کوي. حقیقت دا دی چې نړیوالې ټولنې په ډیرو حساسو شیبو کې هغه ډول چې باید د فلسطینیانو تر څنګ وای نو او نه دي. لسګونه قطعنامې د کاغذ پر مخ پاتې شوي، په عمل کې خارګوټي جوړونې دوام وکړ، د غزې کلا بندي زیاته شوه، د شهیدانو شمیر شیبه په شیبه لوړ، او فلسطین لا هم د جعلي صهیونیستي رژیم د وحشي بریدونو ښکار شو. بېله شکه لا هم شته کسان چې فلسطین نه یوازې یوه سیاسي دوسیه بلکې یو لوی انساني امتحان ګڼي. د دوی لپاره د نومبر 9 نیټه کولی شي د تړون نوي کولو ورځ وي، تر څو ووایي چې موږ دا کړاوونه ونیوو او په ټول وجود او په همدردۍ سره د فلسطین د مظلومو خلکو تر څنګ ولاړ.
ډیرو قدر منوردونکو، د زخم او زیتون په نوم دغه پروګرام په همدې ځای کې پای ته رسیږي. له تاسو اجازه غواړو.
خدای مو مل شه.
Թեհրանն է խոսում։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության հայերեն ռադիոժամն եք լսում։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության հայերեն ռադիոժամի ամենօրյա ներքին հաղորդումները եթեր են հրարցակվում 3 նվագով ըստ հետևյալ կարգի. Արավոտյան Թեհրանի ժամակով ժամը 6:50-ից մինչև 7:50 րոպեի ընթացքում, այդ կեսօրին ժամը 12:50-ից մինչև 13:20 րոպեի ընթացքում